تاسو روغتیا ته پاملرنه. د خبرونه کوربنا شافیا سردار، د امریکا ژغ د روغتیا د خبرونه ډیرو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا دی بیا ستاسو لپاره د نن شپې د روغتیا په خبرونه پیل کوو. قدرمن اوریدونکو، نن په خبرونه کې بیا هم په یوې ډیرې مهمه موضوع باندې خبرې کوو چې هغه د الزایمر ناروغي ده. تاسو وایئ چې د الزایمر ناروغي څه ده؟ په دې باره کې به د خبرونه میلما ډاکټر ستاسو سره خبرې وکړي. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې زموږ سره میلما ډاکټر په لندن کې د پوهنتون استاد محترم ډاکټر محمد نوروز حقمل دی. نو زه محترم ډاکټر صاحب محمد نوروز حقمل ته شرغلاس وایم او سلامونه ورته وایم. ډاکټر صاحب خیر راغلاس.
زما هم نیکه هیله او سلامونه عمرې. هیله ده چې اوریدونکي هم ښه صحت ولري او زموږ تاسې د پروګرام اعظمي ګټه واخلي.
ډېر مننه کورمادم. محترم ډاکټر صاحب، مخکې مې هم وویل چې په خبرونه کې د الزایمر د ناروغۍ په اعراضو، علایمو او مخنیوي باندې خبرې کوو. نو دا خبرونه نیم ساعت او تاسو ته معلومه ده چې دا د افغانستان په وخت ماښام په 8 بجې خپریږي. بیا هم د اوریدونکو څخه هیله کوو چې د الزایمر د ناروغۍ په باره کې چې تاسو معلومات ورکوئ دوی ګټه واخلي. لومړۍ پوښتنه مې دا ده محترم ډاکټر صاحب چې د الزایمر ناروغي څه ډول ناروغي ده؟ مهرباني.
د الزایمر ناروغي اصلا دا د عصبي حجراتو د تخریب نه شروع کیږي. کله چې عصبي حجرات په تدریجي ډول سره تخریبيږي نو د هغه شخص چې پاتې دا کړی شي دغه تخریبيږي او د حافظې خرابوالی معمولا هغه معلومات چې په اخرو کې اوریدلي، یعنی د یو کال، دوه کالو، درې کالو، د دغه په لومړۍ مرحله کې تخریبيږي او د دې نه وروسته بیا په تدریجي ډول سره چې کله بعضی جملات استعمالی چیرته خبری کی خبرو کې ډیره سختګی راځي، لغتونه ویریږي او د خبرونو خبرو تسلسل قطع کیږي. د دې په څنګ کې کله کله چیرته لږ نورم پیشرفته شي، هغه چې کوم ځای ته ځي ادرسونه د ځایونو صحیح نسي، ځای صحیح نسي تشخیص کولای چې دی کوم ځای ته روان ده او څنګه هر ځای چې د هدف ټکی هدف ته رسیدو کې هم ستونزې ورته پیدا کیږي. د خلکو په پیژندلو کې هم ستونزې ورته پیدا کیږي، یعنی بعضی خلک چې دوستان د دوی سره یې هغوی هم نه پیژني او که مطالعه کوي د مطالعې نه هم ډېره ګټه نه شي اخیستلی. معمولا حتی داسې مرحله هم راځي چې جامې اغوندي، هغه جامې هم نه شي اغوستلی. په رواني حالت سره، یعنی په عادي ډول سره کوم فعالیتونه چې کوي په هغو کې ډېره زیات سختګي راځي.
یعنی ډاکټر صاحب، انسان خپل یاداشت ته لاسه ورکوي، په دې معنا د الزایمر
حافظه خرابه کیږي، یاداشت خلاص نه ورکی. خصوصا لومړی مرحله کې چې واقع کیږي هغه آخرینی معلومات دوی اخیستی دي، هغه ورستی معلومات چې په ذهن کې اول د هغه ځای نه شروع کیږي په تدریجي ډول بیا پیشرفت کوي.
بله، یعنی تاسو ویل چې الزایمر یو عصبي ناروغي ده، نو اعراض او علایم هم لږ څه تشریح کړله. بیا هم ډاکټر صاحب، یو انسان څنګه پوسی چې د الزایمر ناروغي یا دوی چې یاداشت ته لاس ورکړی دي، یا فرضاً په عامه ژبه چې ووایو یاد فراموشي، دغه ناروغۍ ته یعنی هغه څه وخت دی پوسی چې د الزایمر ناروغي او یو لوړ حد ته رسېده؟
اول خو ډېره مهمه دا ده چې کله درې څلور اعراض چې یا حتی بعضې وخت کې د سترګو لید خراب سه او د چا نومونه چې په ذهن کې هغه د دوستانو نومونه، نږدې خلک چې دوی سره کوي هغه نومونه یې ویریږي او یا داسې کیږي چې لغات یې ویریږي، چېرته چې خبرې کوي په خبرو کې ډېره سختګي راځي یا په لوستلو کې هم څه چېرته څه شی لولي حتی هغه جمله نشي تلفظ کولی او یا د دې په څنګ کې چې کله څه لیکل کوي لیکل هم نشي کولی. دغه ابتدایی مشخصون زی که کلا پیدا سوله نو دوی ضرور ده چه دیده دی پاره چه دی پیشرفت نیجی لگیری و سی دیر پرمختگ ونه کی دوی باید خپل روغتیایی داکتر تا مراجعه و کی او دی اوی دی اصلی تشخیص دا دا یعنی سړی مشکوک کی اصلی تشخیص کی کومک مسره کولای سی او بیا د درملنې په مرحله کې کشر ته څومره ابتدایي شکل وي په اسانۍ سره تداوی کېدلای شي نظر دې ته چې ډېر پیشرفته شکل ولري.
بله ډېره مننه محترم ډاکټر صاحب. حکمل د الزایمر ناروغي انسان ته په کم عمر کې پیدا کیږي؟ یعنی په لوړ عمر کسانو کې، په ځوانانو کې، او علایم څه بیا هم مهرباني؟
ډېر مهمه خبره ده، خصوصا د اوریدونکو د پاره چې دې نقطې ته متوجه شي. معمولا یعنی زیاترین واقعیات چې اوس په نړۍ کې لیدل شوي دي هغه د 15 کلونه چې عمر زیاتېږي ډېرې زیاتې واقعیت پیدا کېږي. دا په دې معنا نه ده چې د 150 او 150 کلو تر منځه خلکو کې دا هېڅ نه پیدا کېږي. د 150 او 150 کلو تر عمره خلکو کې هم پیدا کېږي، ولې واقعیت نظر هغه 15 کلونه یا 15 کلونه پورته خلکو کې کم لیدل کېږي. ولې تر اوسه پورې څېړنې شوي دي د 150 کلونه ټیټو خلکو کې نه ده لیدل شوی، څومره چې عمر زیاتې په هغه کې ډېر لیدل کېږي. بله ډېره مهمه موضوع دا ده چې په ښځو کې نظر نرانو ته ډېره زیاته کېږي. نو که چېرته زموږ تاسې خورګانې دا آواز اوري هغوی ته هم داسې ستونزې پیدا کېږي چې حافظه یې خرابه شي، بعضې وخت کې خبرې نشي کولای، بعضې وخت کې نمونه ویریږي او نور هغه عادي کارونه چې په کور کې کوي هغو کې هم ستونزې ورته پیدا کېږي. دوی باید نږدې روغتیایي مرکز ته د مشورې دپاره مراجعه وکړي.
بله ډېره مننه محترم ډاکټر صاحب. دا چې تاسو ویله چې اکثر په ښځو کې هم دا ناروغي ډېره وي او پیدا کېږي او په ښځو ته پر دې به وروسته وغږېږو، خو رابسو هغه کسانو ته چې تاسو ویل چې دا ناروغي یا دغه د انسان چې خپل یاداشت ته لاسه ورکوي یا د الزایمر ناروغي، دا ولې په زړو خلکو کې ډېر پیدا کېږي؟ تاسو ګورئ چې په اروپا او امریکا کې هم ډېر زاړه کسان په دغه تکلیف په دغه ناروغۍ باندې اخته وي.
په دې کې دوه ډېر عمده خبرې دي، ځکه که چېرته هغه اسباب وکتل شي چې کوم اسباب په انسانانو کې د دې مرضونو واقع کېدل زیاتوي، یعنی د هغو خلکو چې هغه کسان اوسه پورې چې مصاب شوي دي په زیات عمر کې کوم دلایل وو چې د 15 کلونو زیات خلک مصاب کړي دي، هغه معمولا د غوړو نه ډېر داسې غذایي مواد نه استفاده کول چې پکې غوړ ډېری، کلسترول لوړېدل، د وینې فشار لوړېدل، او یا بعضې وخت کې داسې چې ضربه واقع شي په اعصاب یې چېرته ضربه لیدلې فزیکي به چېرته خوږ شوی ډېر سره، او یا داسې ده په کوم ځای کې چې اوسېږي هغه ځای ډېر مناسب نه وي، دوامداره فشارونه وي. دغه کله چې د 15 کلو څخه یو عمر زیات شي دلته د دماغ هغه دفاعي سیستم د دغو عواملو چې ما ورته اشاره وکړله عکس العمل کمیږي، او هغه خلک چې بیا د 15 نه تقریبا تر 150 کلو پورې د دوی هم یو شکل د اشکالو باندې نظر د 15 کلو نه زیاتو خلکو کې یو دفاعي سیستم لري، او د 150 کلو نه چې بیا کمی هغه معمولا دغه ستونزې پکې کمې لیدل کېږي. د همدې دپاره د عمر په تېرېدو سره د الزایمر شدت زیاتېږي نظر ځواني مراحلو ته.
بله ډېره مننه محترم. مو اورېدونکو ته باید ووایو چې نن زموږ سره په خپرونه کې په لندن کې د پوهنتون استاد محترم ډاکټر صاحب محمد نوروز حقمل میلمه دی، او دی د الزایمر په ناروغي باندې چې ډېره خطرناکه ناروغي ده او پر دې باندې تاسو سره خبرې کوي. تاسو کولی سئ چې دا خپرونه تر پایه واورئ. محترم ډاکټر صاحب، بیا به هم څو پوښتنې ستاسو څخه وکړم چې تاسو په خپل خبرو په جریان کې وویل چې دا ناروغي په ښځو کې هم ډېره وي. په افغانستان کې تاسو ته معلومه ده چې زموږ ښځې اکثره ډېر د مشکلاتو سره اخته وي، کورنۍ تاوتریخوالی دي، نور اقتصادي ستونزې دي، نور مشکلات د اولادداري ده. نو هلته هم په افغانستان کې په دې ملکو کې خو ډېره ده دا ناروغي، واقعا ښځې ډېرې په اخته دي. نو په افغانستان کې د دغسې مشکلاتو څخه یا د دغه ستونزو څخه هم د الزایمر ناروغي پیدا کېږي و ښځو ته؟
بله ډیره مهمه خبره تاسو ته اشاره وکړه. زه به یو څو نورې خبرې هم زیاتې کوم. کوم فاکتورونه کوم اغیلتونه دي چې د الزایم مرض شدت زیاتوي؟ هغه غیر منظم خوب ده، چې خوب منظم نه وي. معمولا په زموږ تاسو په د هیوادوالو په منځ کې زموږ تاسو خویندې معمولا دوی چې ماشوم لري دوی منظم خوب نشي کولای. هغه د خوب غیر منظم والی د دې مرض شدت زیاتوي. چې تحرکات پکې کمې، د فزیکي فعالیتو دپاره معمولا په افغانستان کې که هغه خویندې زموږ تاسو چې په کورونو کې دي هغوی د کور په داخل کې ډېر فزیکي فعالیت نه کوي، او څومره چې تحرکات پکې کمې د دې مرض شدت زیاتېږي. بله مرحله بدبختانه چې هغه بیا په نورانو کې هم شته، اوس زموږ تاسو هیوادوال له بعده مرغه دخانیاتو معتاد کېدل هم د عصبي حجراتو د تخریب سبب ګرځي، او هغه راز علایم چې الزایمر لری هغه په دې کې زیات پیدا کیږي. د دې نه وروسته مهمه خبره بله دا ده چې غذایی رژیم زموږ تاسو د هیوادوالو ډېر منظم نه ده. کله کله ډېر زیات غوړ خورو، د زیاتو غوړو زیاتوالی یا د وینې د فشار لوړوالی یا د کلسترول لوړوالی یا حتی بې سوادي، دا ډېره مهمه ده. په بې سواده خلکو کې هغه خلکو کې چې هغوی زده کړې نه یې کړي، عصبي سیستم یې ډېر فعال فعالیت نه لري. نظر هغو خلکو ته چې هغوی مطالعه کوي، هغوی لوستل کوي، هغوی لیکل کوي، معمولا چې لوستل لیکل کوي عصبي اعصاب یې ډېر فعال فعالیت زیات وي. نظر هغو ته چې هغوی لیکل لوستل نه یې کړي. نو د دغو فاکتورونو چې ما اشاره ورته کړله موجودیت د دې سبب کیږي چې زموږ تاسو په کلیو بانډو کې زموږ تاسو خویندې نظر ورنور ته ډېر زیات مصابي کی.
کورونا یو ساري مرض دی، او د مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه پریمینځو، د ټوخي او پرنج په وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، د کور بیا ضرورت په هر ونوزو، او د وتو په وخت په ماسک باندې خوله او پزه پټ کړو. په دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه شافیه سردانیم. ډیره مننه محترم دا چې ډاکټر صاحب زموږ خبرونې ته اوس اوریدونکي ټلیفونونه نسی کولای، او نو موږ غواړو چې د دوی هغه پوښتنې راواخلو چې هغه ستاسو څخه وکړو، چې هغه زه فکر کوم چې د دوی هغه درد به په دوا سي او هغه مشکلات به حل سي چې هغه ځینې خلک چې دا مشکل لري. نو ډاکټر صاحب یو خبره بله هم ده چې بې خوابي، یعنی څوک چې ډیر خوب نه کوي، دغه هم د الزایمر د خطرناک ناروغي باعث ګرځېدای شي. په دې باره کې که اوریدونکو ته معلومات ورکړي مهرباني وکړي.
بله، د خوب غیر منظم والی یا دا معمولا نه تنها چې د الزایمر د ناروغۍ سبب ګرځي، ولې د نورو زیاتو ناروغیو سبب هم کېدلی شي. د یو انسان دپاره ضرور ده چې دوی 8 ساعته منظم خوب وکړي، او که چېرته خوب غیر منظم وي او حتی په فامیلونو کې د الزایمر تاریخچه هم نه لیدل کېږي د په متواتر ډول سره، یعنې په زیات د کلونو دپاره چې خوب غیر منظم وي، د هغوی کې د الزایمر د مرض واقع کېدل چانس ډېر زیات دی.
ډېر مننه محترم ډاکټر صاحب. راپسو دې ته چې زموږ اکثره خویندې چې دي، دوی چې حامله دار سي یا بعضې میرمنې چې حامله دار سي، په دغه وخت کې دوی ته یو خاص داسې تکلیف پیدا کیږي، ډپریشن ډېر ورته پیدا کیږي، او تاسو وایاست چې الزایمر ناروغي هم و په ښځو کې اکثره ډېر لیدل کیږي. نو د حامله دارۍ په وخت کې د الزایمر ناروغي یا خطرناکه ناروغي پیدا کیږي په ښځو ته، او که ژور خفګان ورته پیدا کیږي یا ډپریشن دوی ته پیدا کیږي؟
د ژور خفګان او د الزایمر ترمنځ رابطه لیدل کیږي. اوس هم داسې شواهد شته، تحقیقات د څېړنو دا ښودلې ده چې په هغو خلکو کې، یعنې په هغو جامعه کې چې هلته ژور خپګان زیات وي، په هغو ځای کې هغه هم زیات لیدل کیږي، الزایر واقعات هم لیدل کیږي. نو د دې لپاره چې دوی وقایه سي، باید هغه غذایي رژیم ته هم دوی ډېره توجه وکړي. معمولا اومیګا 3 او ویټامین ای، هغه خوراک چې هغه ویټامین ای او اومیګا 3 پکې لیدل کیږي، هغوی نه که ډېره استفاده وکړي، دا به هم حتی په امیدوارو خویندو کې هم د دې واقعیت راکموي. د دې په څنګ کې فزیکي فعالیت هم ډېر مهم ده، که په هر سن کې حتی د ماشومتوب نه نیولې تر څومره چې یو انسان ژوندی، که دوی په منظم ډول سره فزیکي فعالیت وکړي، د زیاتو امراضو په مقابل کې د عضویت مقاومت لوړ وي، حتی د الزایمر واقعات هم پکې کامل لیدل کیږي، ناروغو خلکو ته چې فزیکي فعالیت کم وي. نو د فزیکي فعالیت زیاتوالی، اومیگا 3 او ویټامین ای، داسې غذایي رژیم، او بل د داسې غذایي مواد خوړل چې په هغوی کې چانس د دې کم وي چې د وینې کلسترول او فشار لوړیږي. معمولا زموږ تاسې کلیو بانډو کې لاندې کوي، لاندې یعنی پسونه لالی، یو تعداد ډېرو کلیو بانډو کې دا کار کوي، معمولا د هېواد په جنوبي ولایتونو کې. هغوی بیا پسونه چې کله لال کړي او هغه غوښه یې وچه سي، بیا د هغې نه وروسته چې کله کله غذایي مواد، کله چې دوی ډوډۍ پخوي او شروع پخوي، شحم ډېر زیات وي پکې، غوړ ډېر زیات وي. د دغو غوړو زیاتوالی هم د دې سبب ګرځي چې د الزایمر واقعات زیات سي، هم د دې سبب ګرځي چې د زړه ناروغۍ زیاتې سي، او د زړه ناروغۍ زیاتوالی هم د دې سبب ګرځي چې بیا هم د الزایمر سره که چېرته کم چانس د الزایمر موجود لري، د هغو مرض شدت زیاتوي. معمولا دوی باید کوشش وکړي چې په شکل منظم ډول سره وقایه سي، هم فزیکي فعالیت وکړي، هم مطالعه وکړي، هم د غذایي رژیم په نظر کې ونیول سي. که خدای نه خواسته یو څوک په مصاب شو، هغه د څلورو نه تر اتو کالو، دا یو تخمین ده، د څلورو نه تر اتو کالو پورې ژوندی پاتې کېدلی سي. که چېرته اهتمامات ډېر په نظر کې ونیسي، یعنی د ډاکټر مشورې ته غوږ ونیسي، ځان د ژور خپګان وساتي، منظم خوب وکړي، چانس یې د دې ډېر ده چې هم تر لسو کلو پورې ژوندی شي یا د لسو کلو نه زیات. ولې هغه خلک چې توجه یې بیا ډېره نه وي، ژور خپګان ولري، دغه رژیمونه چې موږ ورته اشاره وکړله، فزیکي فعالیت نه کوي، د جامعې سره برخورد کم وي، ځان داسې تناول کې چې تنا کله کښېني هغه ته ډېر خوشحاله وي. نو دغو خلکو کې بیا معمولا تر څلورو کلو پورې دغه خلک چې مصاب شوي په الزایمر باندې بیا خپل ژوند له لاسه ورکوي.
کرونا یو ساري ناروغي ده، او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو، او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زانو شاباش نان. نو درنو اوریدونکو ته باید ووایو چې دا خپرونه اوري، باید د ډاکټر صاحب خبرو ته متوجه سي چې باید خپل صحت ته توجه وکي. رښتیا هم چې روغتیا لکه څنګه چې دا خبرونه موږ همیشه و، دا ته وایي چې روغتیا شتمني ده، نو باید خپل روغتیا ته خاصه پاملرنه وسي. ډاکټر صاحب، تاسو د اومیګا 3 او ویټامین ای د دواو په باره کې خبرې وکړلې چې دا هم باید دوی واخلي هغه ویټامینونه. نو دا ویټامینونه که اکثره فرزن پیدا نسي، او اکثره زموږ هغه لیرې پرتو سیمو کې چې خلک یې نسي اخیستلی، د غذایي موادو څخه کم ډول غذایي موادو څخه استفاده وسي، چې یا د غذایي خوړو څخه استفاده وسي چې په هغه کې اومیګا 3 او ویټامین ای؟
په دې کې دوه عمده خبرې دي. یو خو لنیکه مرغه په افغانستان کې تقریبا څه کم 3000 روغتیاي مراکز دي. معمولا په لری څومره چې کلیو باندې کې خلک لري ژوند کوي هلته یو روغتیاي مرکز معمولا یو ساعت تر دوه ساعت پورې کدی پیاده لاړ شي یو روغتیاي مرکز شته. معمولا هغه خویندې چې د امیدواري په مراحلو کې دوی باید د حاملګۍ په دوران کې څلور ځلې کم لکم روغتیاي مرکز ته مراجعه وکړي ځکه هلته ملټي ویټامین ورکوي هلته د دوی وضعیت ګوري ډاکټر صاحبان یې ګوري. هر ویټامین ته چې کمبود وي په روغتیاي مراکزو کې د دې امکانات شته چې مختلف ویټامینونه دوی ته ورکړي. د خپل فزیکی فعالیت هم چې سره یو سات لري زی چیرته دا هم د دې زمينه مسایده وي چې فعالیت فزیکی زیات سی او بل اخره او د وضعیت مقاومت لوړ شي. او پر ځای غذایی رژیم ته تاسو اشاره وکړه. معمولا زموږ تاسو هیوادوال باید میوجات او سبزیجات ته ډیر زیات مراجعه وکړي. تاسو ګورئ چې په امریکا او اروپا کې دلته میوجات او سبزیجات نظر غوښته بعضی وخت کې اکثره قیمت دي. میوجات او سبزیجات ډیر قیمت دي نظر غوښته. په افغانستان کې موضوع برعکس ده. غوښه ډیر قیمت ده. میوجات او سبزیجات میوجات اکثره شوی ګوري خلک خپل باغونه کې لري او خپل کری. دوی یو خط مشکل چې ما په څو تک څېړنو کې ولیدل دوستانو سره مې خبرې وکړلې. دوی چې کله په کلیو خپل کورونو کې سبزیجات او میوجات دغه شیان لري دوی دا بازار ته وړي خرڅوي. د دې په مقابل کې کیک او بسکټ او دغه شیان ماشومانو ته راوړي چې دا غټ ظلم ده. او هیوادوال باید دې ته متوجه سي چې څومره په غذا کې تنوع یعنی مختلف غذایي رژیمونه ولري یو شی ونه خوري هماغومره د دوی روغتیایي وضعیت ښه کیږي. نو چې میوجات او سبزیجات او لبنیات کې در شودي مستی دغه شی خوري په دې کې کافي ویټامینونه هم شته چې زموږ تاسو زیات ډېر ضرورت لري که چهارمغز ولري که دا وچې میوې ولري په دې کې کافي اومیګا 3 شته. دا هم نه تنها چې د الزایمر مرض په وقایه کې کومک کوي حتی نور داسې مرضونه دي چې د هغو په وقایه کې هم ډېر عمدل رول لوبولی شي. نو هیوادوال به که د یوې خبرې ته توجه وکړي هغه خواړه چې د دوی په محیط کې شته هغوی نه اعظمي استفاده وکړي. نو دا به د دې سره کومک وکړي چې بالاخره زموږ تاسې هیوادوال په هیواد کې روغتیایي ستونزې راکمې شي نظر دې حالت ته چې اوس موږ تاسو سره هیوادوالو سره مخ کړي.
ډېره مننه محترم ډاکټر صاحب محمد نوروز حقمل. ډاکټر صاحب را وسو ودی ته چې تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې ځینې امیدوارې سره ښځې باید په هفته کې درې څلور واره دوی ولاړې سي و کلینیک ته و ډاکټر ته. آیا دولت ته د ځینو ناروغیو دپاره داسې خاص روغتیایي سیستمونه لري؟
خو بدبختانه که ووایم روغتیایي سیستم په افغانستان کې ډېر زیات فعال نه ده.
بله
څو مثالونه به زه تاسو سره شریکوم. یو مثال دا و چې موږ تاسو ولیدل چې دا کورونا افغانستان ته راغله په زیات شمیر سره موږ ډاکترانو له لاسه ورکړل او د ډاکترانو زیات شمیر له منځه تګ د دې سبب شو چې هیوادوال ډېر وویرېږي او بیا روغتیایي سیستمونو ته روغتیایي مراکزو ته مراجعه ونه کړي. نو روغتیایي سیستم کې ستونزې شته ولې دا په دې معنا نه دی چې باید خلک ورته مراجعه ونه کړي. خلک باید اعظمي شکل سره که هغه خلک چې عمر یې د شپېتو کلونو لوړېږي دوی ډېر زیات روغتیایي خدمات ته ضرورت لري. نو دوی باید په منظم ډول سره چې هره ستونزه په ابتدا کې په ډېر عادي شکل سره پیدا کېږي فرضاً د سترګو لید ضعیفه کېږي دا د سترګو د لیدلو ضعیفوالی هم د الزایمر سره ارتباط لري. نو دوی ښه ده چې په اوایلو مراحلو کې مراجعه وکړي. امیدواره خویندې دوی باید کم تر کمه چې کله دوی امیدواره کېږي یعنی د نهو میاشتو په جریان کې د څلور ځلو نه باید زیات لاړ شي یعنی په نهو میاشتو کې د څلور ځلو نه زیات تک که دوی نورې ستونزې ولري د وینې کموالی ولري هم ډاکټر صاحبان په روغتیا مرکز کې کار چې د وینې د کموالي په مقابل کې کوم مواد دوی ته ورکړي او یا که داسې چې ماشوم یې په داخل د ګیره کې کوم ستونزې ولري موقعیت یې صحیح نه وي یا بعضې وخت کې داسې وي چې زموږ تاسې خویندې واکسینونه یې نه وي کړي د امیدواري په مراحلو کې باید دوی د تیتانوس واکسین واخلي. دا هغه ټول مراحل دي چې که هیوادوال ورته توجه وکړي اقلا اویا سلنه ستونزې حلېږي درس په ساده نورې ستونزې که چېرته درس سلنه نورې ستونزې په روخ نږدې روغتیايي مرکز کې حل نه شولې بیا دوی کېدلی شي چې د ولایت په شکل سره موږ ولایتي روغتون ورته وایي ولایتي روغتون ته مراجعه وکړي انشاءالله ولایتي روغتون ته که دوی مراجعه وکړي اکثرا عادي ستونزې حلېږي یو تعداد هیوادوال چې ډېر معلومات نه لري د روغتیايي سیستم نه او بدبختانه روغتیايي سیستم هم د هیوادوالو ته سره ډېر معلومات نه دي شریک کړي دوی چې کله عادي ستونزه ورته پیدا شي دوی یا پاکستان ته ځي یا هند ته ځي د هیواد نه بهر ځي اکثرا ستونزې یو تحقیق شوی و دوه کاله مخکې 90% ستونزې چې اوس خلک پاکستان یا ایران ته تللي دي هغه په دې هیواد په داخل کې حلېږي که چېرته موږ روغتیايي سیستم ته مراجعه وکړو
بله
نو د روغتیايي سیستم نه اعظمي استفاده چې موږ تاسو کوم ځای کې اوسېږو هغه موږ سره او د ډاکتر صاحبانو ته مشورې ته غوږ نیول موږ سره دا کومک کوي چې په هیواد کې روغتیايي ستونزې راکمې شي
بله کور مودان ډېره ډېره مننه محترم ډاکتر صاحب که په اخر کې تاسې خپلو وطنوالو ته او څه پیغام لري څه ورته وایاست مهرباني وکړئ خبرونه به په همدې سره پای ته ورسوو
په اخر کې اوس په ټوله نړۍ کې د ټول نه غټه ستونزه د کورونا نولس ستونزه ده زما هیوادوالو نه غټه غوښتنه دا ده چې دوی باید په منظم ډول سره لاسونه پرېمینځي که چېرته امکانات دي ولري چې ماسک نه استفاده وکړي او فاصله معمولا اکثرا باید یو متر نه دوی زیاته مراعت کړي چې چېرته ځي د ډېرو ګڼې ګوڼې نه دي یعنې ډېرو که ودونه کې هم سره ټولېږي کوشش باید وشي چې په ودونو کې کم خلک راته بلنه ورکړي ځکه ډېر احتمالات لري چې په راتلونکي درېو میاشتو کې به د کورونا د مرض هغه دویمه څپه هیواد ته راسي نو که چېرته دوی ښه امادګي ورته ونه لري او که چېرته کوم نفر په د کورونا راز علایم معمولا دوی به اورېدلي دي هغه راز علایم که ولري دوی باید روغتیايي مرکز ته مراجعه وکړي او که په کور کې کوم نفر مشکوکي حتی که روغتیايي مرکز ته هم نه لیږي هغه باید د دوو هفتو دپاره په یو جدا کوټه کې بله کوټه کې واچي او غذایي مواد باید منظم ډول سره ورکړي د کورنۍ نور خلک په نور اعضا باید د هغوی څخه لږ لرې پاتې شي تر څو پورې موږ تاسې وکولی شو دغه دویمه څپه د کورونا چې ټوله نړۍ کې به بیا راځي د هغې تلفات یعنې د مړینې کچه او یا د ناروغۍ کچه په هیواد کې راټیټه کړو
کورمودان ډېره ډېره مننه د په لندن کې د پوهنتون استاد محترم محمد نوروز حقمل صاحب ډاکټر صاحب تاسو څخه ډېره مننه د درونو اوریدونکو ته به ووایو چې تر بلې خپرونې تاسو ټولو پر خدای سپارو شپې ورځې مو په خیر ډېره مننه ډاکټر صاحب
ډېره مننه تاسو نه مننه
کورمودان خدای مو ژوندی لري
درنو او محترم او اوریدونکو بل خصوص محترم او مایندو او خویندو د کورونا د ویروس د مخنیوي لپاره ځینې ټکي دي چې هغه باید تاسو په جدي صورت سره مراعات کړئ لومړی تر هر څه ضرور خپل لاس هر ورځ په مکرر ډول یعنی وار وار په پاکو اوبو او صابون ومینځئ که چیرته ضد عفونی مایع الکل دار مایع تاسو سره موجود وي کولی شئ لږ نه هم استفاده وکړئ د پرنجا او ټوخي په وخت کې کوشش وکړئ چې خپل خوله او پوزه د لاس په واسطه پټ کړئ او یا هم له کاغذي دسمال نه استفاده وکړئ که چیرې له کاغذي دسمال نه استفاده کوئ هغه یو وار استفاده وکړئ او دوم وار لږ نه استفاده مه کوئ څوک سي مشکوک دي په د وایرس باندې اخته دي کوشش وکړي د غول تماس نه ډډه وکړي یعنی د روغبړ په وخت کې لوغو سره لاس مور کوي کچیر تاسو مالداري یعنی په کور کې حیوانات ساتي نو کوشش وکړي چې لوغو سره ډیر تماس نه نږدې نه ونسی د ضرورت په وخت کې کوشش وکړي له ماسک او دستکش نه استفاده وکړي په هغه ځکه چې ګڼه ګونه کوشش وکړي هلته ډیر تک او راتک ونکړي او د ضرورت په صورت کې کوشش وکي لماسک نه او دسکش نه د امکان په صورت سره استفاده وکي. هغه اشیاء باندې ستاسو پوهیږئ چې هغه به ملوثي، کوشش وکي یو بار مصرف دسکش نه استفاده وکي. هغه خلک سه مشکوک دي او پوهیږي سه دا مرض امکان لري لوغو سره موجود وي، کوشش وکي سه په کور کې کینی او ځان قرنطین کړي. په درناوي ستاسو خور ډاکټر رحیمه ظفر ستانکزی، د تاسو د صحتمندی په امید.